په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شویرې ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه او مطالب راغونډ شوي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد سلی اوروي.
جمهوری ریاست وی په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه دوه برابره زیاته شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې ځینې اسیر شوي سرتیري تبادله کیږي. جمهوری ریاست د بلخ د پخوانی والی او افغان حکومت ترمنځ وروستیو لانجو ته په پام سره وایي په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې روټرز خبري ایجنسی خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. خو شغلی مرتضوی وویل
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشته.
دیوی مونږ د سیاسي رقابتونو میدان پرانیست. پریخي او اساسي قانون هم د سیاسي احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکو لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسي ازادي ښکارندوی کوي.
ازادي سیاسي در افغانستان.
خو ځینې شینون کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات شته. د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه د نوې دلی پرتله دوه چنده زیاته شوې چې له دې درکه سوداګر ډیره ګټه ترلاسه کولی سي. دا خبره د دې خونی مرستیال خانجان الکوزین په کابل کې د کابل او ممبئی ترمنځ د نوې هوایی دهلیز یا کوریډور د پرانیستلو په مراسمو کې وکړه.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمونږ میوه ارزښت لري. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي.
د دې خونې په وینا ممبئی ته نن له کابل په لومړۍ الوتکه کې څلوېښت تنه وچ او تازه میوه او طبي بوټي ولېږدول شول. له هند سره د افغانستان لومړنۍ هوایي دهلیز په تېره جون میاشت کې پرانیستل شوی چې تر اوسه له کابل څخه نوې ډیلي ته په 250 الوتنو کې 1525 تنه مالونه انتقال شوي دي. نن د مرغومی یا جدي د میاشتې شپږمه نیټه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له 30 کلیز سره برابره ده. افغان حکومت وایي چې دغه ورځ د افغانستان د پاره توره ورځ ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه.
دوی شپږم د جدی د افغانستان د خلکو لپاره یو ترخه او تور ورسته. په افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېری بدې او ناوړې پایلې لرلې، د غوړزي مهاجرتونه وژنې او ډېر جنجالونه لزان سره لرل چې افغانان اوس هم بیا پرې کوي.
مردم افغانستان توان زور متاسفانه میپردازند.
اته د شکاله مخ کې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد پوځیان پر افغانستان یرغل وکړ. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې ځانمرګي برید شوی دی. د هلمند د والی ویان عمر زوکا ازادي راډیو ته ویل چې حمله د پولیسو د 215 بوست ځون په دویم قراول کې شوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور پیدا محکوم شوی له کورنۍ سره ناوړه چلند وغانده. نوې ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوشن یادوف د کورنۍ غړي ځورول سوي، هغه څه چې پاکستان یې بې اساسه تور بولي. د هند د سمندري ځواکونو پخوانی افسر یادوف چې په 2018 میلادي کال په بلوچستان کې نیول شوی و د جاسوسۍ په پلانولو محکوم شوی دی. د یادوف مور او میرمنې ته د دوشنبه پر ورځ اجازه ورکړل سوه چې د مرګ په سزا د هغه له محکومېدو اته میاشتې وروسته له شیشه یي کړکۍ هاخوا دی وګوري. د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلو او بلتون غوښتونکو ټول اسیر سوي اوکراینی سرتیري د تبادلې لپاره یوې پلان سوي سیمې ته لېږدولي. په پام کې د نن ناوخته له کیف سره دغه سرتیري د ځینو بندیانو په بدل کې تبادله سي. د اوکراین چارواکو او بلتون غوښتونکو د دوشنبه پر ورځ تایید کړی چې د بندیانو پر تبادله یې سلا کړې ده. په اوکراین کې د پارلمان لومړی مرستیالې ایرینا هیراش چینکو ویلي بلتون غوښتونکي به 4 اویا اوکراینیان خوشي کړي، موږ به یې په بدل کې 306 کسان خوشي کړو. دا په اصل کې ده چې په تیرو 14 میاشتو کې د کیف او بیلتون غوښتونکو ترمنځ بندیان نه دي تبادله شوي، او کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو چاکونو کې د الکسی ناوالنی د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. تر دې مخکې د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویاندي وویل د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون لخوا د ناوالنی د مخنیوي تصمیم د روسیې په سیاسي ډګر کې د ګڼو ګوندونو د ګډون او د راتلونکي میلادي کال د ډیموکراتیک انتخاباتو په اړه شکونه ولاړ کړي دي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وخت وویل له دې نظر سره موافق نه دی. د ده په وینا د یوه کاندید نه ګډون د انتخاباتو پر مشروعیت کوم تاثیر نه کوي. د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویان دی ماریا کاسیان چیچ په انتخاباتو کې د ناوالنی د ګډون مخه نیول ناسم او غیر منصفانه عمل بللی، او ویلي دي چې د سیاسي مشارکت په وړاندې په کار نه ده له سیاسي انګیزې ډکو تورونو څخه استفاده وسي. د روسیې د اداري فساد ضد او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی د اختلاس په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم سوی دی. د پوار ور ویلي چې د مسکو دغه اقدام سیاسي انګیزه لري.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست دار زوی چې ګواکې افغانستان د سیاسي کړکیچ سره مخامخ ده.
دیدگاه‌هایی که در افغانستان مطرح شده به جهت نمیتونه نماینگر نگرانی از وضعیت باشد، بلکه بازتاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
د افغانستان اوسنی وضعیت د سیاسي کړکیچ تر حد رسیدلی، په دې اړه مو د مشرانو جرګې د مشرتابه هیئت د یو غړي نظر اخیستی. د اروزګان اوسیدونکي د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې دا ولایت بیخي له پامه غورځولی ده.
دته زموږ 3000 کسه علاقه سوله کندې وي چې مان مو ډیر سوله لکه ګر سره چې د اروزګان د افغانستان د جغرافیې نه یي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دلیس کې د افغانستان احتمالي شاملې دل د هیواد اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولی. د روسیې امنیتي چارواکي هم وایي که افغانستان کې اقتصادي وده ښه مخته لاړه شي، د دې هیواد روان امنیتي ستونزو له هوارېدو سره مرسته کولی شي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د ژمي د لویې وړې انڅېلو په اړه به مو اورېدلې وي.
سنه د فارسی فرهنګ چله یا د چهل څخه خصل شوې ده چې پایله هم د یلداش په څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوه او هندوانه او نور شیان خوري.
د جون په شیبو کې په دې اړه او د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې هم د حقونو په باب نوي معلومات ترلاسه کوئ شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي رقابتونه د ډیموکراسۍ یو اصل دی او په هیڅ وجه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نشي کېدای. د جمهوری ریاست ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دغه څرګندونې ازادي راډیو ته د رویټرز خبري اژانس د هغه مطلب په غبرګون کې کړي چې ویلي دي افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پر امنیتي مسایلو سربېره په دې وروستیو کې د بلخ د ولایت له مقام د عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسلې ته هم ډېر پام اړولی دی. نور حالې ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په هیواد کې سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ نه دي او حکومت د بیان ازادۍ ته درناوی لري. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سیاسي ګوندونو فعالیتونه تضمین کړي او بیلابیل لیدلوري د سیاسي بې ثباتۍ نه بلکې د سیاسي ازادۍ په معنا کېدای شي.
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشته و قانون اساسی افغانستان هم فعالیت های احزاب
سیاسی دی. وی مونږ د سیاسي رقابتونو میدان پرانیسته، پریخه او اساسي قانون هم د سیاسي احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکې لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسي ازادۍ ښکارندوی کوي.
باستاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه رویټرز خبری آژانس دی و مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له یو سیاسي بن بس سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخوانی والی چې په خبرې د مرکزی حکومت لامره سرغړونه کړې موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بې ثباتۍ لا زیاته کړې ده. سمو د وړاندې امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په یو مطلب کې ویلي چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید دو اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتی وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې له امنیتي ستونزو نیولې او بیا تر سیاسي اختلافاتو پورې له ګڼو مشکلاتو څوک انکار نشي کولی، خو ولس ته باید د ناهیلۍ پیغام ورنه کړل شي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
زه د رویټرز آژانس د خبر سره چې په ټوله معنا باندې افغانستان یو کاواک او داسې بې ثباته نظام تعریف کړی دی، سره په موافق نه یم. په ټوله معنا باندې د اختلافاتو په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې دا یو درست تعریف نه و، چې افغانستان خلکو ته د افغانستان ولس ته یو
د ښاغلي سادات په خبره د ګڼو ستونزو باوجود په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې د ستایلو دي، او په کار ده چې د بیلابیلو سیاسي ډلو ټپلو له لورې مطرح کېدونکي انتقادونه د شخصي ګټو نه بلکې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي.
د افغانستان مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي په افغانستان کې سیاسي وضعیت دومره هم خراب نه دی چې اوسنی نظام له ګواښ سره مخامخ کړي. د سیاسي بې ثباتۍ مسله بیا هم د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له ښاغلي صدیقي سره په مرکه کې څېړلې ده. د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې چې د افغانستان د امنیتي او نورو مهمو مسایلو په اړه لوړ پوړي چارواکي خپلو غونډو ته ورغواړي، له هغې پوښتلي چې آیا اوسنی وضعیت په پام سره دی له دې خبرې سره موافق دی چې افغانستان له سیاسي پلوه له یوې بې ثباتۍ سره مخامخ دی؟
زه فکر کوم چې دا یو اندازه مونږ تاییدوو، خو دومره هم نه چې دوی دومره جدي دا مسله تعقیبوي. ولې د لپاره چې طبعا په ټولو نړۍ کې دغه اپوزیشن همیشه هر چېرته تاسو وګورئ، پاکستان کې وګورئ، په کوم حالات کې همداسې په نورو ملکو کې، یعنې دا هغه مسایل چې هغه اپوزیشن د خامخا نیوکه داشان شته. مګر متاسفانه په افغانستان کې یو غټه ستونزه مونږ دا لرو، په نور نړۍ کې دغه اپوزیشن یا یو نیم سیاسون هغوی د خپل بیا هم کشیرې هغوی اعتراضونه چې لري هغوی د نظام د اصلاحاتو لپاره بحث کوي ډېر زیات. مګر دلته بدبختانه مونږ اصلاحات په نوم باندې یوازې اصلاحات خبرې توجه کو او ډیر زموږ شخصي منافع ته ډیر توجه کو.
بلې، ماوین صاحب تاسو اشاره وکړه چې وضعیت یعنی څومره چې ویل کېږي دومره هم خراب نه دی چې تبلیغ ورته کېږي، نو بیا پوښتنه مې دا کوله چې ولې بیا دا ډول تبلیغات کېږي؟ په یو شکل کوشش کېږي چې وضعیت ډیر خراب وښودل شي، سیاسي وضعیت البته.
دلته موږ متاسفانه چې یو نیم سیاسون تاسو وګوره د قندار غونډه تر متوجه شوی یاستو، د قندار غونډه چلته جوړ شو، یعنی دا هغه دوستان چې دوی نیوکه درلود چې په نظام باندې چې او یعنی دا ډور هغه مسایل چې باید هغه مسله. مګر متاسفانه بدبختانه هغه خپل دغه دوستان ډیر سات مشکلات لري، ډیر ستونزې لري، او تاسو هم ولیدل دي د ولس اکسترامات دوی په مقابل کې چې څومره منفي اکسترامات درلود، غوښتنه مده چې مشران نه دي د اپوزیشن نه د سیاسون نه مداره چې دغه په دغه اساس وخت کې ولس دا باید ته وهاسوي چې راځي چې سره.
بلې، ماوین صاحب بخې همدغه موضوع تر اتلمه د ولس خبره تاسو یاد کړه چې تبن کله چې دا ډول اندېښنې مطرح کیږي په ولس هم خپل لاغیس لري، ولس ته څه کول پکار دی له داسې وضعیت د وټول لپاره؟
زه فکر کوم چې غوښتنه مده امام مشوره د ټول ولس لپاره ده چې په دغه اساس وختو کې نه باید چې مونږ نور د یو نیم سیاسون چې شخصي اهداف غواړي چې په مونږ تطبیق کړي او غواړي چې مونږ استعمال کړي د شخصي اهدافو لپاره، کله چې دوی عرفت ورسیږي هماغه دوی موقف به د شاوخوا ټیم به وي، هغوی به خپل مقرریانې وي، نو نیوکه چې حکومت هم کېږي په مرکزي حکومت کې یوازې د لپاره کېږي چې دوی غواړي چې خپل موقفونه بیرته ترلاسه کړي. غوښتنه مو د ولس نه یې ماواده ده او مشوره مو ده چې په دغه اساس وکړي، نه د دې وروسته نه باید چې مونږ نور د یو نیم سیاسون نه چې هغوی شخصي منافع لري هغوی همیشه د دوی د سیاست احقار شو. غوښتنه مو ده چې د خپل اولادونه خپل بچان دې ته وهڅوو چې د وطن لپاره په ګډه سره کار وکړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د افغانستان د سیاسي ثبات په اړه نظر څرګندو. وروسته له هغې چې رویترز خبری آژانس په وروستیو کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت کړکېچن بللی دی، خو ښاغلی آصفي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلای شي. د اورزګان اوسیدونکو بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ چې دا ولایت بیخي له پامه غورځولی دی. د اورزګان قومي مشرانو د ولایتي شورا او مدني ټولنو غړو په ترینکوټ کې پرون په یو پراخه غونډه کې د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې او له حکومت د نورو اقداماتو تر څنګ د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت هم دې غونډې ته ورغلی و.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالیو قومي مشران، مدني فعالان، ځوانان، دیني علما او د ولایتي شورا مسولین وای مرکزی ادارې نسبت و نور ولایتونو ته ورسره د مور او میری چلند کوي او پر خپل کړو ژمنه وفا نه کوي. دغه خلک یادي خبري پر داسې محل کوي چې دغه ولایت شاوخوانیوي سلنه خاوره لکیریونیم کال رئیس د مسولینو په خبره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او دغه راز سلګونه ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، مخابراتي شبکې او د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مواصلاتي لارې له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي او د جګړې ډګر پکښې تود دی. د رواني جګړې ډېرې قربانیان هم ملکی خلک دي. دغه قومي مشرانو، مدني فعالانو له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې و دغه ولایت ته جدي پاملرنه وکړي.
امنیتي ملي دانیز موږ نظامي ارګانونه تر دې اندازې پل دي چې نه تیا پوستې په چکچکو تسلیمیږي دی خبر نه دی.
دلته زموږ 3000 کسه علاق شوله، کندې و اعتماد مو ډېر شوله، غربت مو ډېر شو، فقر مو ډېر شو چې دی رااله زموږ پر یواله پښتنه وکړه. لکه ګر سره چې د اورزګان د افغانستان د جغرافیې نه یي افسوس دی پر داسې مشرتابه باندې.
اولین به موږ د خپل مشر ته د خپل لاس ونه سو چې ته زموږ سره امیر یې، تا کومه غوښتنه زموږ دپاره کړې ده؟ تیرې در موسسه یو، تیرې در پلچک یو، تیرې در فایده یو، هېڅ شی نه ځین غواړو خو صرف صرف موږ ته د امن نظم راولي.
یادو خلکو د خپلو خبرو په بېله برخه کې له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې د اورزګان او کندهار تر منځ لویې لاره ورته ورغوي. دوی دغه راز ګواښ وکړ که مرکزي ادارې غوښتنو ته ځواب ونه وایي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
هر حقوق چې دی هغه به موږ په نره د مرکزي حکومت څخه غواړو چې مرکزي حکومت که دې زموږ پر سړک باندې ژر کار نه کوي شروع نن دی یو مدني حرکت دی، یو مطبوعاتي غونډه ده، سبا د لارو کوڅو ته راوځو، بله ورځ دا ټول شوبات بندو.
هڅه مو وکړه چې په جاړه د ارګ ماړی له مسلینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په جاړه له څه ویلو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو له مرکزي ادارې څخه په واروار د خپلو حقوقو غوښتنه کړې وه او لارینونه یې کړې وه خو مرکزي اداره لا هم چپه خوله پاته ده او د هغوی غوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نن مرغومی یا جدی شپګمه پر افغانستان د شوروي د یرغل اته د شمې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. له هغې ورځې راهیسې په اته دیرشو کلونو کې د افغانستان په وضعیت کې د امنیتي پلوه په تېره بیا کوم بدلون راغلی. په دې اړه یو لړ څرګندونې شوي په کابل کې واصل وصالې په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له اته دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست دغه ورځ د افغانستان د تاریخ توره ورځ او په هیواد کې د ډیرو ناخوالو ستونزو زیږنده بولي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې چې له امله یې اوس هم افغانان قرباني ورکوي.
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه
دوی شپږم د جدید افغانستان د خلکو لپاره یوه ترخه او توره ورځ ده. په افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې، دغې ورځې مهاجرتونه، وژنې او ډېر جنجالونه له ځان سره لرل چې افغانان اوس هم بیه پرې کوي.
مردم افغانستان توان زور متاسفانه میپردازند.
اته دېرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه په یو وار څه باندې 15 شوروي پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیاوړي پوځي تجهیزات او هوایي ځواکونه هم ورسره وو او وروسته د شوروي عسکرو شمیر ان له 1.5 لک څخه هم واوخت. د شوروي اتحاد ځواکونو د ببره کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حفیظ الله امین ووژل شو او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانستان د پاسونونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هېواده وویستل شول. د راپورونو په اساس په یاده موده کې سلګونه زره افغانان مړه او ټپیان او دغه راز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. ډیری افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل پایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا غړی حاجي دین محمد وایي که څه هم افغانانو د ډیرو قربانیو په ورکولو سره شوروي ځواکونه له خپلې خاورې وویستل، خو لا هم د سولې پرمان ژوند تېروي.
شپږم د جدي یو هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې افغانستان ته ډېر غټ مصیبت راغلی و، او د دې وجې نه د افغانستان ولس د ډېرو غټو قربانیو په ورکولو سره دا قوت مات کړ او بالاخره بېرته خپل ازادي ترلاسه کړه. خو یقیني خبره دا ده چې د هغې وخت نه تر اوسه پورې دپاره چې قربانۍ ورکړې وي چې هغه په افغانستان کې امن، خوشحالي او آرام ژوند وي، هغه له تر اوسه د افغانستان ولس خلکو ته په لاس نه دی ورغلی.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو بهرنیو هیوادونو ته په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي که څه هم په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته داسې ملي حکومت نه دی رامنځته شوی چې خلکو ته کار وکړي، خو د ده په خبره اوسنی حکومت ته یو څه هیله مند دی.
افغانستان ته د نړیوالو قدرتونو او د هغو نړیوالو رقیبانو چې اقتصادي او سیاسي ګټې درلودلې د هغو د توجه پیل ده زموږ په شلمه پېړۍ کې. البته متاسفانه چې له هغه وروسته راپېښو په افغانستان کې موږ هېڅکله هم دقیقه معنا باندې ملي حکومت نه دی درلودل چې هغه دې د خلکو ملي ګټو لپاره کار کړی وي.
د سولې د علي شورا غړی او جهادي قومندان حاجي دین محمد وایي افغان ولس او سیاسیونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په کټه اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې نن د مرغومي یا جدې شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل اته د شمې کډیزې سره برابر ده. افغانان تر اوسه پورې په دې باور دي چې له هغه وخت راهیسې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب دی. له بلې خوا د روسیې امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي چې دغه هیواد له روان امنیتي بحران وباسي. دا څرګندونې د روسیې د ملي امنیت د شورا رئیس له یوې روسیې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د روسیې لپاره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه لږ دي، خو دوی هیله مند دي چې د روسیې لپاره په راتلونکي کې به د پانګونې زمینې زیاتې شي. دا موضوع د فریبا ظاهر په رپورت کې څرګنده ده.
روسیا اټکل کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وده او د ګډو پروژو عملي کول به وکولای سي دغه هیواد له هغو امنیتي ستونزو راوباسي چې ورسره لاس او ګرېوان دی. د روسیې د امنیت شورا رئیس نیکولای پاتروشیف له یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د سه شنبې پر ورځ خبره سو ویلي چې د تروریزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقتصادي لارې چارې د یو مهم عنصر په توګه مرسته کولای سي. پاتروشیف وایي موږ ډاډه یو چې د ګډو پروژو تطبیق کولای سي د تروریزم او تروریستي افکارو د خپرېدو سره د مبارزې په برخه کې د یوې اساسی وسیله په توګه کار ورکړي. پاتروشیف په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د امنیتي درو او د غرض له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ورستۍ خبرو یادونه کړې ده. د روس چارواکي وایي روسیا د محل د انرژي، کرنې، پوځي ټکنالوژي او نورو سکتورونو کې له افغانستان سره سوداګریزي معاملې لري. د زیاتوي اوس محل ډیر شو روسی شرکتونو لیوالتیا شوه چې په افغانستان کې کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي له روسیې سره د افغانستان سوداګریز اړیکې د پخوا په مقایسه ډېرې کمې دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دا غربي هیوادونو دنو علاقه دانه ده چې د روسیې سره د قرارداد وشي. نو د دوی دپاره د سرمایهګذارۍ فرصتونه په افغانستان کې یو څه کم دي. دوی راغ درې څلور ځله ډېرې هلې ځلې وکړلې چې دلته په معدن کې قرارداد وشي، یا پهرچه خصوصا د تیلو او د ګاز په راایستلو کې د سالن په جوړولو کې دا قراردادونه د دوی سره ونه شول. کمپنۍ لګې را ناامیده شولې، اما بیا هم خپل تجارتي تعلقات د دوی سره ساتلي دي. یو حداقل په سلسله باندې امکانات د ډیرولو شته دی چې په افغانستان حکومت وغواړي روسان علاقه لري چې تجارت دی.
روسیه تر دې وړاندې هم ویلي و چې د افغانستان بحران یوازې د زور له لارې نه هواریږي او نورې بدیلې لارې هم لري. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روانې میاشتې په سر کې کړې وه. ماسکو په وار وار له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم د خورېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت شورا مشر په خپله پرونۍ مرکه کې تکرار کړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له اوږدمهاله حضور سره سره په دغه هیواد کې امنیتي حالات خراب شوي دي. دغه روسي چارواکي په افغانستان کې اقتصادي وده د خلکو رفا د بیکاری سطحی کمول او د پوهی سطحی لوړول د افغانستان د سولې او ثبات بیرته راوستو اساسي عناصر بلل. د روسیې ترڅنګ د بیلاروس ولسمشر له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم له خورې دوست اندېښمن دی. الکساندر لوکاشینکو نن د ډله ییز امنیت د تړون سازمان په یوه سرمشریزه کې د منځنۍ اسیا پر مشرانو غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیول سي. کاناډا د په خبره وروسته به یې مخه نیول تر سوریې ګران کار وي. د لوکاشینکو په وینا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او هم قزاقستان او قرغیزستان هغه هیوادونه دي چې د تروریستي سازمانونو لخوا به په نښه سي.
و امریکا د روسي امنیت چارواکي وايي په افغانستان کې خی اقتصادي وده کولای شي دغه هیواد لروان امنیتي بحران راوباسي. د اقتصادي وده لپاره هم له څه مودې راهیسې په افغانستان کې هلې ځلې پیل شوې دي. یو هم د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا هڅې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وايي د هند ممبئي ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې ارزښت دوه چنده زیات دی چې سوداګر ډېره ګټه ترې پورته کولای شي. دا خبره د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي نن د کابل او ممبئی ترمنځ د نوي هوایي دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. د دغې خونې په وینا ممبئی ته نن له کابله په لومړۍ الوتکه کې څلوېښت ټنه وچ او تازه میوه او طبي بوټي لیږدول کیږي. له هند سره د افغانستان لومړنی هوایي دهلیز په تېره جون میاشت کې پرانستل شوی و چې تر اوسه له کابل څخه نوي ډیلي ته په 250 الوتکو کې 1525 ټنه مواد انتقال شوي دي. وچ او تازه میوه، طبي بوټي، پلاس اوبدلې، غالۍ او چرم هند ته د افغانستان عمده صادرات جوړوي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري د دغه هوایي دهلیز د پرانستلو په لومړیو اونیو کې یو لړ ستونزې هم وې. سوداګرو شکایت کړی و چې د دوی میوې د الوتکو د کمښت له امله په کابل هوایي ډګر کې ګنده شوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د ویاند سیام الدین پرسرلی په وینا له هغې قراردادي کمپنۍ سره د شوي لومړني قرارداد له مخې په لومړیو اونیو کې د الوتکو د کمښت ستونزه وه چې دوی هم حل کړه او اوس له یو بل هوایي شرکت سره قرارداد شوی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په غزه کې چې د اسرائیل د اقتصادي محاصرې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، دغه مسلې په خصوصي شرکتونو هم ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. په غزه کې د یو خصوصي ژوبن مالک اوس دې ته اړ شوی چې د زمریانو درې بچي وپلوري چې له پیسو یې وکولی شي په ژوبن کې د نورو حیواناتو لپاره خوراکي مواد برابر کړي.
د غزې ترنګې د خصوصي ژوبڼ خاوند اعلان کړی چې د ژوبڼ د سمرو درې بچیان یا چیچیان د دې لپاره پلوري چې د ژوبڼ نورو حیواناتو ته خواړه پرې واخلي. د ډی پی ای خبری اژانس تر راپور له مخې د ژوبڼ خاوند محمد جودوی د زمری د هر بچی به $3,500 ټاکلې ده. محمد جودا هیله لري چې دا پیسې به مرسته وکړي چې د فلسطین په رفح ښار کې د ژوبڼ د تړل کېدو مخه ونیول شي. د ډی پی ای خبري اژانس ته هم دا راز وویل په غزه کې سیلانیان نشته، ډیر لږ کسان د ژوبڼ لیدو ته ورسي. جودا وایي د ژوبڼ د نورو حیواناتو د مړولو لپاره د ورځې له 290 تر $340 ته اړتیا لري. تیر کال د حیواناتو د حقونو نړیوالې ډلې څلور بول د غزې ترنګې په یو بل ژوبڼ کې چې په خان یونس ښار کې دی لشته لږه 15 حیوانات وشغورل. د خان یونس په ژوبڼ کې چې د څلور بولو د حقونو ټولنې حالت په نړۍ کې تر ټولو بد یادوي، په لسګونو حیوانات له لوږې مړه شوي دي. د څو لسیزو جګړې او د اسرائیل له لوري د غزې ترنګې محاصرې په دې سیمه کې مصیبتونه زیات کړي دي.
ویدلا کوموالی ما روسان ځکه افغانستان ته راغله، په افغانستان کې ډېری بدبختۍ راغلي. په افغانستان کې جنگونه سو، داخلي جنگونه سو، خارجيانو لار پیدا کړل دلته راسي او ډېری کندې لرو، اعتماد لرو، ځوانان هم شهیدان سو. دغه ډېری بدبختۍ سره مخامخ سو. دغه اوس کوم جنگونه دغه دماغ سمره د سمنګ تپاتې ده، دغه بدبختۍ سره مخامخ سو.
نوم می عبدالقاهر دا کوم معلومه خبره ده کړه چې یو هواد بل هواد اشغالي یعنی داغي څومره چې داغي ګټو ته پام کوي اما عمر داغي د مطلب د منځ وړلو داغه په خاطر ځکه کنه نو راتل ستا نو مطلب دا چې هغه دل ترغلی ورسیان نو په دې ورځ باندې د تاریخ په پانو کې خطور ورځ ده دینه خو هیڅ کوم انکار نشي کوله خو بیا هم کله چې بیرته وتی دین او هغه هم به دومره خنه شو انګیرل ځکه چې داغي د وطن ورسته بیا ماغه بدبختی لا پسټی رښوی تر اوسه روان دي
د کابل د دوتنو خاریانو نظرونه د مرغومی جدید شپږم پر افغانستان د بخونی شوروي د يرغل د اعتدال شمه انکلیزي ام په اړه ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار لو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کوي خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرو د غرض د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو له سرګندونو به هم خبر شي چې د چین او پاکستان په اقتصادي دلیس کې د افغانستان احتمالي شاملې دو هر کله کوي خو اوس به بیا هم صالح محمد صالح ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
جمهوری ریاست د بلخ د پخوانی والی او افغان حکومت ترمنځ وروستیو لانجو ته په پام سره وايي په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي تر دې مخکې رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه د نوې ډیلی پرتله دوه چنده زیاته سوې چې له دې درکه سوداګر ډیره ګټه ترلاسه کولی سي نن په لومړۍ الوتکه کې څلوېښت تنه وچه او تازه میوه او طبي بوټي ممبئی ته انتقال سول نن د مرغومی یا جدي میاشتې شپږمه نیټه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل لا تدیر شمې کلید سره برابر ده د افغان حکومت په وینا دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ ده د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې ځانمرګې بریټ سوې ده د والی ویان عمر ځواک وایي چې په دې حمله کې 15 کسان ټپیان سوي دي هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسي په تور پیدا محکوم شوی ل کورونی سره ناوړه چلند وغانده نوې دیلاوي په پاکستان کې د کلبوشن یادوف د کورونی غړي زورول سوي هغه څه چې پاکستاني به اساسه تور بولی د روسي رسنوي راپور ورکړی چې د اوکرين په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکو ټول اسیر سوي اوکرایني سرتیري د تبادله لپاره یو پلان سوي سیمه ته لیږدول د دوی په بدل کې به تر 300 زیات کسان خوشي سي او کرملین هغه اندیشنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست پر راتلونکو چاکونو کې د الکسی ناوالنی د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي
مرزیه احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د سیمیش لوبډلې د کابل د فوټبال لیگ اتلولي خپل کړه د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه لیگ کې سرامیش د سلور د شمتیازونو په درلودو لومړی د ځوانانو اردو دیو د شمتیازونو په درلودو دوهم او دغه راس فیروزی لوبډلې دیو شمتیازونو په درلودو سره درې مقام خپل کړ خغلی شاداب وایي چې له اردو لوبډلې څخه موجیب رحمان د یو لس ګولونو په تر سره کولو سره د دغه لیگ غوره لوبغاړی وټاکل شو د کابل د فوټبال لیگ درې میاشتې وړاندې د دیر لس لوبډلو په ګډون سره پیل شوی وو چې نن پای ته ورسید په کابل کې سبا د تکواندو یو ورځنی لیگ پیلېږي د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر احمد ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیگ کې د کابل د تکواندو د ملي لوبډلې او د کابل د تکواندو د څلورو منتخبو لوبډلو څخه لوبغاړي په بیلابیلو وزنونو کې لوبه کوي ښاغلی ترکی وایي چې د دغه لیگ هدف د تکواندو نړیوالو سیالیو ته د دغه برخې د ملي لوبډلې چمتووالی دی نوموړی وایي چې دغه لیگ اتونه مخکې پیل شوی و د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه نیوکاسل له منچستر سیټي سره لوبه کوي دغه لوبه د نیوکاسل په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي د دغه لیگ په نورو لوبو کې تیر شپه تاتن هم 15-2 پر وړاندې ساوث هامپټون واتفورد 2-1 پر وړاندې لستر سیټي چلسی 2-0 پر وړاندې برایټن او لیورپول 15-0 پر وړاندې سوانسی ته ماتې ورکړه او دغه راز د دغه لیگ په نورو سیالیو کې تیر شپه ویس بروم او ایبرتون لوبه 0-0 برون ماوت او ویست هم لوبه 3-3 هدرسفیلد او استوک سیتی لوبه 1-1 او منچستر یونایتد او برونلی 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو خیلی پلرونو او نیکونو مو په ژمی کې د لوی او وړې چلو په اړه اوریدلې وي.
څنګه د فارسي فرهنګ چلا یا د چهل څخه اخیستل شوې ده چې پایلې هم د یلدا شپې څخه کېږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوې او هندوانه او نور شیان خوري.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې چې خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو، په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ. اساسي بشري حقوقو پروګرام هم هیروي، خو له دې مخکې یوه بل اقتصادي موضوع پر اقتصادي موضوع یو راپور راخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان احتمالي شاملېدل د هیواد د اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل، افغانستان په اقتصادي لحاظ د ټولو هیوادونو په وړاندې مثبت لیدلوری لري او هیله ده چې د سیمې هیواد دونه هم له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ورته لیدلوری خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیکینګ کې په درې اړخیزه غونډه کې د هیواد د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراختیا لپاره پر دې غور کوي چې افغانستان هم په دغه اقتصادي دهلیز کې شامل کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د شاملېدو لپاره د سیمه له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د یو شان نظر ولري. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دهلیز کې د افغانستان شاملېدل د سوداګرۍ او ترانزیت د پیاوړتیا لپاره یو ګټور ګام دی. خغل قوقندي وایي هر هغه هیواد چې په تجارتي او ترانزیتي مسایلو کې د افغانستان په وړاندې دوه ګونه چلند غوره کړي په خپل به تاوان وکړي. د افغانستان اقتصادي لیدلوری داسې ده چې افغانستان په یو ترانزیتي هیواد بدل شي او له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره نیک روابط ولري. موږ په ټولو برخو کې کاغه د یو کمربند یوې لارې پروژه ده او که نور دي، له ټولو هیوادونو سره یو شان اړیکې لرو او غواړو چې ښې تجارتي او ترانزیتي اړیکې ولرو، ځکه د افغانستان او سیمې دواړو په ګټه ده. له نورو هیوادونو هم غواړو چې له افغانستان سره په سوداګرۍ او ترانزیت کې یو شان اړیکې وپالي. خغل قوقندي وایي په دغه دهلیز کې د افغانستان شاملېدل به شي د یو کمربند یوې لارې د پروګرام یو برخه ده. سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي چې له امله به په هیواد کې د بیروزګارۍ کچه هم ټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پر ورځ په بیجینګ کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه ناسته کې وویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراختیا لپاره غواړي چې په دې پروژه کې چې $50 میلیون ارزښت لري افغانستان ته هم ونډه ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د دغه پروژې د هوکړې تطبیق د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان، ایران، مرکزی او جنوبي آسیا هیوادونو سره د ورته پروژو د پلي کولو یوه بیلګه ده. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې که د دغه دهلیز غړي هیوادونه صادقانه عمل وکړي، دغه پروژه به د افغانانو لپاره په اقتصادي او ترانزیټي لحاظ ډېره مهمه وي. له دې ډلې تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
دی وایي
کله چې موږ په دغه دهلیز کې شریکېږو، اسانتیاوې رامنځته کېږي، هغه هم په دې صورت کې چې د دغه دهلیز غړي هیوادونه ژمن پاتې شي. کومې هوکړې چې شوي په ځلونو موږ د دې شاهدان وو چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې داسې کسان ول چې ستونزې رامنځته کړي. نو که دوی ژمن وي او وغواړي چې د دغو پروژو نه ګټه پورته کړي، نو هم به د دوی لپاره ښه وي او هم به د افغانستان په ګټه وي. ښاغلی اکبر وایي افغانستان په دغه دهلیز کې له شاملېدو سره کولی شي چې خپل کورني تولیدات د سیمې زیاترو هیوادونو ته صادر کړي او په عوایدو کې زیاتوالی راولي. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د یو کمربند نوې لارې د برنامې یو برخه ده چې چین د منځنۍ آسیا، اروپا او نورو هیوادونو سره نښلوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاره بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب، اشاره غلاست. سیرات صاحب، ک لمړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې غایته قرآن عظیم شان را پویا سو چې الله جل علا شانو فرمایي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم مگر ما چې تر هغو پورې دوی ته رسول او هدایت نه استول. د دې آیت په استنباط سره موږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او څرګنده کیږي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ور لېږلی. د دې رسول لېږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپېژني چې دا جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او رواني جسمی صدمه ور ورسی ترغو پوره د سړای د مامور دی زب په دی وته ونیږي چې ترغو پوره حقایق کشف کی. د شکنجه مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې سړی ته درد رنج دا ور ورسی چې ترغو پوره د سړای په دی باندې معترف سی چې د خپل د دغه جرم کده کړه یې نه ځانته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اس اعمال معنی دی.
ډیره مننه سره سه محترم. څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډوله مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د دې عقاید ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد موضف کړ. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې تر هغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې سب سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطره د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې کغه د کودتا نظام وي، کغه د سلا اخیستلو په نظام یا نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل، بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې کچا دا کنفرانسون منلی او کې نه منلی، د دوړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چانه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعض ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل ده چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند. آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بشی تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشراغلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست سیرت محترم د ورسې پښتنې پتوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوی دي
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکل په خاطر زموږ اساسي په قوانين کې ډېر دی پخونه د اشاره سوی ده غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حقته لږ مختصرا معلومات ورکړم څلورستمه ماده د اساسي قانون د دیارلس سو یویم کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په دیارلس سو نهم کال کې د ماده د نونس کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه او همدغه سه د 1343 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې او د 1395 کال کې یو دیرسمه ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1416 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1402 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلې ده د هغه وخت نه د اناد امان الله خان د وخت نه تر د نن پورې چې تر ونیسه د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال سطحه مخکې اشاره وکړله او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1401 کال نه تر 1402 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده
ډېره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د چلی له نوم سره به آشنا یاست د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي ځینې چیلا د ژمي د موسمي ځانګړنو نوم بولي او ځینې ژمی په څو برخو ویشي چې همدغو برخو ته یې د سپینې او تورې چیلي نوم ورکړی موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د چیلي په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده درنو اوریدونکو چیلا یا چیلا د ژمي د موسمي ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي د بلخ پوهنتون د خوانې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نمونه ایښودل شوي او د همدغه نمونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کیږي.
د فارسي فرهنګ له چل یا د چل څخه اخیستل شوې ده چې په پښتو کې ورته چله وایو او پایله هم د یلدا شپې څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولیږي او تازه میوې او هندوانه او نور شیان خوري. علت یې همدا د خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وایي چې کله هندوانه وخوري یا میوې وخوري او په اوړي کې بیا نه تږی کیږي. بل په پښتو کې مونږ سپینه چله وایو. سپینه چله هم په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډېرې واورې وریږي یا اوبه نور شیان یخ نیسي یا پرخه کله چې د شپې خانه وري او سهار چې چې ټول ځایونه سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه چله.
د اغلی پتمن په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلې ځانګړي برخې مشهوري دي.
چله په دوه برخو ویشلې ده. خلکو چې یو غټه چله ده بل وړه چله. غټه چله مغه د اول د جدې نه پیل کیږي تر لسم د دلوي پورې او وړه چله د لسم د دلوي نه تر اخر د دلوي پورې ده. په غټه چله کې یخني او هوا ډېره سړه ده او یخ دی. په دې چله کې خلک تاوده خواړه خوري، لاندې کوي او غوړ شیان ډېر خوري او په دې خاطر او یا خدا او سره دې لپاره.
نو موري زیاته وی چې په یو شمیر نور سیمو کې سپینې چلې ته سپیرا یا لوی چلې او تورې چلې ته غوړه یا کوچنی چلې هم وای. خو د ټولو مشهور نمونه یې سپینې چلې او تورې چلې دي. چلې څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکو ناصر خان یې پاړه راتوایي.
بعض خلک ورته تورې چلې او سره چلې وای. زه چې د هلمند يم، د هلمند خلک ورته تورې چلې او سره چلې وای. بعض خلک ورته لوی چلې او وړه چلې وای. دا چلې د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځ د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کی چې کله مزان کوم مشخص ستوري شې ځنګړې کړي دي هغه په اسمان کې راښکاره کیږي نو چلې شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وای تورې چلې. ټوله چله په دې معنی چې ډیره سړه چله ده. په دغه چله کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک یې خپل کورونه بتودي. د بارانونو موسم، د وریاو موسم، په کلو کې معمولا د سی چلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دی. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه رابیا کاری او ټول قرار ناس قرار زراعت کې درې میاشتې قرار خوب دي او بیا ورپسې سړه چله ده یا وړه چله ده چې ټوله چله وځي بیا نو سړه چله ده. کله کله سړه چله ده چې د وریاو په تناسب باندې د تورې چلې نه وړاندې دي. خو ټوله چله کې سړه ډیر په سره چله کې بیا سړی بیا دومره زیات نه وي لږ کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي شستو شکست. شستو شکست په دې معنی باندې چې څلوېښت جامه شل شپېته ورځې کېږي. د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کېږي. هغه بوټي چې مړه شوي دي هغه راژوندي کېږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقي وایي چې سپینه چله کې واوره کېږي او یا هم د ډېر یخ له وجې اوبه یخ کېږي او د ځمکې سر سپین وي. نو موړه د یو شمیر دودونو او باورونو پاړه وای.
یو باور دا دی چې کله سپینه چله رابرتی رشی یا رخکار شي راشي نو پدې کې معمولا دا یو باور دا چې زړې خزي او یادم شان خزي چې دي د ماشومان پټ ساتي ترڅو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه چله ونه وهي. نو کله چې سپینه چله رابرتی رشی اول خبره دای چې د ماشومان او زړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زړه چې سپینه چله د دوی په اندو آی د دوی په باور سپینه چله وای نو بیا دوی ورسره داسې چلند کوي چې مثلا دا تعویزونو ته بیاي زیارتونو ته بیاي زیارتونو ته بیاي اول ته ورته ځانګړي تعویزونه کوي چې دغه تعویزونو ته د سپینه چله تعویزونه ممکن وایل شي. یو بل باور دا ده چې دغه ته یو پساله لای یا ورته مګاله لای او داغه د چرمن نه ورته وژن جوړي. دغه وژن دوی ته وراغوندي او بیا د چله په حساب سره د خپل وخت مثلا درې ورځې وو ورځې څو ورځې دغه سی دغه سرمنی ورته غوستي ترڅو دغه ناروغ چې د دې پستلا چې د سپینې چلې چې وهلې د دغه شي سره خکېږي.
د زیاتوی چې د سپینې چلې یخنی ډیره وچا او سخت وي نو ماشومان او زیات عمر لرونکو پکې زر سینه بغل کیږي. لیکوال او څیړونکو طاهر زلان بیا وایي چې په افغاني فرهنګ کې د چلې پاړه ګڼ باورونه شته. له هغه مو د تورې چلې د څرنګوالي پاړه پوښتلی.
په تورې چلې کې عموما تورې چلې د ژمي د موسم هغه وروسته برخه ده چې خلک پکې پسرلی ته یا بهار ته
چمتواله نیسی. زه بزګران د خپل کروندو د خوندیکیدو د پاره د اوس مهال چې مثلا د زنو یو شمیر بوټو د خوندی ساتلو د پاره پاغوي پلاستیکی خیمی وهی د دې لپاره ترڅو هغه یخی ونه وهی په تور سره کې دغه یخ مات شي او بزګران دهقانان عام خلق د پسرلنیو کارونو د کښتونو او د خپلو فصلونو د پالنې د پاره کار شروع کی. مثلا ګوټ شروع کی، للون شروع کی، همدا ډول د یو شمیر حاصلات چې هغه کرل کیږي. غنم د عمر شیوی چې د هغه د پالنې او د بیا اوبو کولو وخت را رسیدلی او باید له دې وروسته هغه پالنه په زراعتي سیستم نوي شي.
د نوموړي په خبره چې په توره سیله کې بارانونه، ګلې او نری باد لګیږي، نو همدا لامل دی چې له یوې خوا موسم بدلیږي او له بل خوا ونې د شنې کېدو تابع نیسي. دی وایي چې دا موسم بزګرو ته ځانګړي ګټه لري.
توره سیله هغه د فصل هغه برخه ده یا د موسم هغه برخه ده چې په دې سره د ژمي کنګل ماتیږي، یعنی هغه یخ جمع چې چشته ویلې کیږي هغه په توره څله کې ماتیږي. که فکر وکړو په لوړو ساحو کې هغه سیمې چې لوړې دي د افغانستان په جغرافیه کې، هغه د ژمي په موسم کې واوري هلته کیږي، دغه واوري یخ کیږي، جمع کیږي او تر ډیر وخت پورې د دې د خوندې پاتې کېدو امکان. کله چې توره څله راشي عموما په توره څله کې بارانونه زیاتی، دغه کنګل ماتیږي.
د ښاغلي زلاند په خبره چې توره یا غوړه څله بیا نسبت سپینی یا سپیری څلې ته ډیره وچه یخنوي او د تورې څلې یخنی یو څه لمدوي. درنو اوریدونکو، په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان له حاجی نجیب سره چې د ګردیز ښار اوسیدونکو د مرکه کړي، له هغه یې د څېلې د ډولونو په اړه پوښتلي.
سله سده دغه شپې ورځې د ډېر یخ دي، دا سده سپرکې چلا ورته وایي، دا ډېر یخ لري، دغه واوره سوریږي سړی په مخ باندې وایي، دغه سخترین چلا سده دغه ده.
پرکې څېله چې تاسې وایي غوړه څېله، دا ولې داسې ورته وایي؟ دا څېله خپل څه شي؟
سله سده دغه سده د ډېر یخ ده، هغه غوړه سله سده دغه شاته سره ځي، هغه بیا وایي نرمه یې ګرمه یې، دومره یخ زیات یخ نه یې. باغوانو خو په دې وخت په دې ټایم کې دا د مڼې اول خو د مڼې بیخونه واړوي، بیا د تور سری ورکوي، بیا یې اوبه ښه اوبه پرمانه ورکوي، سدا یخی شي جوش وخوري، څه جوش وخوري د مځکه ښه پسته شي.
یعنی یخی څلکی؟
او یخ څلکی، او
یعنی غوړه څلکی.
د غوړه څلکی بیا دغه سړی پرې د بعد په عمل میوسسو، بیا سړی چپه کوي، بیا دوا ورکوي، مسله خبره ونه ته پونه بیا باسي، ونه ته بیا هغه بیا اوبه سړی ورکوي، بیا ګټه لري.
مثلا څله خو یوه څله ده که ډېرې څلې؟
نه، څله دوه څلې دي، یو د سپرکې څله ده، یو د غوړه څلې دي.
د څومره وخت
دا؟ فقط یو میاشت دغه ده، یو میاشت هغه ده.
دا مثلا کله راځي، څه رقم راځي؟
په دغه اوس سده نوې شروع شوې ده، د سپرکې چله ده، دغه زللی یخ سده، اصلي زمي سده دغه سله ده.
د نوموړي په خبره چې دوی په وچا یا سپینه سله کې کوخه کوي چې ماشومان او زاړه له بهر یخ او باد څخه وساتي. 45 کلن رحیم ګل بیا وایي چې د څېلې له پیل سره سم خلک ځانګړي خواړ برابروي. دا چې څه ډول دي هغه وایي؟
نو په وچا څېلې کې په دې معنی چې یخ ډیر زیات وي او د سي سوزون کې یخ وي، نو په دې کې معمولا خلک په کورونو کې کیچډي کورت پخوي او لاندې پخوي او ګرم خواړه کوي. بخاره ډیر زیات ګرمي، ماشومان نه پریدي بیرون ته چې بیرون لاړ شي، ولې دوی مریضیږي. خو اصلا د فامیلونو توجه ماشومانو ته او خپل دوی ته په وچه څله کې فکر کوم ډیر زیات وي، ولې په وچه څله کې ډیر ورخ نه کیږي، هوا ډیره وچه وي او همدې لامل کیږي چې ډیر مریضیانې زیات وي. مثلا سینه او بغار او برانشی تو ریزه شو، دغه مسایل ډیر وي. بیا په لمده څله کې خلک یو څه خوشحالی کوي چې د وچه څله نه ووتلو، اوس په بارانونه ډیر کیږي، هوا معمولا نرمه شوه، جلد به پکې ښه وي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بری اعظم کېله ده.
تیرا کنے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑما لچے تیرا کنے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑما درچے تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما درچے تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما چراکڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو کڑزڑ گورے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا مادر کڑزڑ گورے جانا نڈیر پال ساتا.